السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبری برخه هم درې په دې کې به واوري چې د امریکا جمهوری پالو خبرداري ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشری حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې یې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. ښاغلي کرزی د جرمني له دویچ ویلې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال له وخته رسېدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. طالبانو پرون د آریانا نیوز خبریال صبور رؤوفی په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ژوبل شول، خو کله چې رؤوفی غوښتل په خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه او په خپرو شوو تصویرونو کې د رؤوفی له سره پر مخ بهېدلې وینې هم ښکاري. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د ایرلن لوبډالې ته په 28 منډو ماته ورکړه. دا د دوو لوبډالو ترمنځ څلورمه شل اوراز سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریز سیالۍ ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. د دواړو لوبډالو ترمنځ به وروستۍ مسابقه سبا چهارشنبه کې. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د سر موضوع دا ده چې د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یوه کال له پوره کېدو سره په یو وخت په یوه یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع کړې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤول ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینه ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیره بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستانه نه وایستل شوي، ولی پوځیان وایستل شول. ډیر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لري ستلې دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون لسګونه ملکی افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موریدل چې د امریکا جمهوریت پال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړۍ او ګډوډ و. په لومړۍ ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه، لک تر لګه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولې له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیلي راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل و. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی و او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کې مې کله چې مور لاسه ورکړي هغه بهتره هم راځي.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اووه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېدلې وه چې څه حال به راځي. موږ خو پکې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بعد ورځ راغله، د څه خبره ناچاري راغله، کنه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره زوریږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هیچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
فهم دغه رسانه راغله، له نو ځل کډم نه په زخمو کې مال وګړي مونږ سره څه وکړي؟ بیا اولاد هم د سیسټم وای وای به درد ورمول شي، نو مونږ د مونږ درد بس دی وخل، مونږ ماشومان خو د ټول د سړي د خبره وړه وړه دی، هغه پاتې د سر پر اسام دغه و تاثیر کړه د خبره هم دغه وسم چې دلو دی کنه دلو دی پاندو ماثرا پر کار سم کاو دی کور نیمه ډوډۍ خړه په دم تاثیر کوچو درګي مونږ آینده خشي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ خو ډیر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه ده رسم رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکترا ارمانونه ګور ته یوړل. هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي خوندزي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د خو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینه محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د خوندزي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو دلوده، تقریبا درې درې نیمه بجې هوا زنګ ووهو ادا کې پیښه شوې ده. د محمد د تاز دویدم مالو و داخل تیاری غورځولی ده، 500 فاميلي ته زور نه ورسه.
پاینده محمد ادا کوي د د زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلې دي. د د پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بند کړې او دوی له 2 متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازمه و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمله ګوره، دو پلاس کې و طالبان یې بیرون امنیت نیولی و ننه مکمله دو نیولی و.
د کابل هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو 2 اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو لپاره او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټول ملکی الوتنې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کوم ښکارا اسناد پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د 2 اونیو او له هغه وروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد نه درلودل. د تیر کال د سمبولي یاواګي په 4مه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایی ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
امریکا یعنی په حساب د تاثیریت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د مونږ غږ هغوی واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر حقوقي حمله، زورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو لتیار کال سره مخامخ شوې. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو